فضایی بیړۍ چې درې تنه عمله پکښې سپاره وه نن په خوندي ډول په نړیوال فضایي سټېشن کې ځای پر ځای سوه.
لاند خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د تکواندو په فدراسیون کې راپورته شوی لانجو ته نسبي حل لار پیدا شوې ده. د دغه فدراسیون استازو له یو بل سره مخالفت درلود چې له امله یې ډېر نړیوال اتلان په کور کښېناستل او یا بهرنیو هیوادونو ته کډه شول. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د اولمپیکی لوبو د دوو برونزو لرونکي ورزشي فدراسیون تکواندو مسؤلینو له یو بل سره روغه جوړه کړي او وایي چې د دې لوبې د پرمختګ لپاره کار کوي. که څه هم د دغو برونزو میډالونو اتل روهلانیکپا او لسګونه نور داسې لوبغاړي اوس وخت بهر کې شپې سبا کوي یا په کور ناست دي، خو د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي چې له دې وروسته به د تکواندو د پرمختګ او د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندري ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ د دغه فدراسیون غړیو عمومي غونډه وکړه او دی پکې د رئیس په توګه تایید او سید صادق هاشمی هم د تخنیکی مرستیال په توګه وټاکل شو. ښاغلی سکندر وویل چې هڅه کوي د روهلانیکپا په څیر ناراضه اتلان هیواد ته راولي او یو ځل بیا د تکواندو لوبه د نړۍ په سطحه نندارې ته وړاندې کړي.
دعوت میکنیم از همه تکواندوکارانی که در داخلش خارج از افغانستان هستند،
له ټولو هغو تکواندوکارانو څخه چې په بهر کې دي غواړو چې راشي. په نننۍ جنرال اسمبلی کې ما کومه مخالفه رایه نه درلوده چې د رئیس په توګه تایید شوم. سید صادق هاشمی د تخنیکی مرستیال په توګه تایید شو، خو د سکرتر جنرال لپاره میرویس بهاوی او د سرونکي په توګه یوسف دلدار رد شو. هڅه کوو چې ښاغلی بهوي له ځان سره ولرو چې کوم مخالف په فدراسیون کې نه وي موجود. ښاغلی سکندري وویل چې د تکواندو فدراسیون د ستونزو د هواري په هدف په دې عمومي اسمبلی کې د ولایتونو استازیو او د اولمپیک او بدني روزنې ریاست چارواکو برخه درلوده. د افغانستان تکواندو چې په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې د نړۍ په سطحه اووم مقام درلود، اوس له 1.5 مقام اوښتی او له ډېر وخت راهیسې هیڅ یو افغان لوبغاړي کومه بهرنۍ رسمي سیالي نه ده کړې. د تکواندو فدراسیون وروسته له هغه په دوو ډلو وویشل شو چې د دغه فدراسیون مخکینی رئیس ضیاءالحق بخشي او ځینې نور کسان په فساد تورن شول او له امله یې د تکواندو ملي لوبغاړي له دې لوبې لاس په سر شول. د تکواندو ځینې اتلان لا هم د دې لوبې راتلونکی روښانه نه بولي او وایي که د تکواندو فدراسیون د نړیوال فدراسیون لخوا تعلیق شي نو لوبغاړي له کلونو نو رسمي لوبونه محرومه کیږي. نصر احمد بهاوی چې څو واره له نړیوالو لوبو اتلولي راوړي ازادي راډیو ته وویل چې د تکواندو په دې عمومي اسمبلی کې ستاندرد نه مراد شوی او ویرشته چې د تکواندو فدراسیون تعلیق نشي. سو استازي تقلبي وو، ډېر جزئیات باید په دې جنرال اسمبلی کې مطرح شوي نه وای، خو دوی جزئیاتو ته لاړل چې رئیس دې تایید شي یا نه. سکرتر جنرال او تخنیکي مرستیال هم په همدې ترتیب. دا د تکواندو نړیوال فدراسیون له مقرراتو او ستاندرد سره خلاف خبره ده. موږ هیله منو چې افغان فدراسیون تعلیق نشي. خغلی بهوی وویل چې د تکواندو په فدراسیون کې ستونزو او لانجو تر ډیره لوبغاړي زیانمن کړي، نو ځکه باید د لوبغاړو د بیا پیاوړي کولو لپاره تر ټولو زیاته هڅه وشي. د تکواندو په فدراسیون کې د لانجو له امله ډیر لوبغاړي له لوبو کولو پاتې شول او اوس وخت که څه هم د دغه فدراسیون چارواکي د فعالیت خبره کوي، خو هیڅ یو ملي لوبغاړی تمرین نه لري او نه ده معلومه چې د 2014 میلادي کال اولمپیکي لوبو لپاره به کوم افغان لوبغاړی انتخاب شي که څنګه. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګر کوې حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې د سیمه ایزو پولیسو له زور زیاتي څخه شکایت کوي. د غورماچ اوسیدونکو چې خپل نوم نه دی اخیستی د ټلیفون له لارې خپل شکایت داسې وکړ.
د بادغیس ولایت د غورمای ته ولسوالۍ در سره زغیر
مشکل هم څه و؟
کورې دا دوه درو ورځې چې دلته یو سړی مړ شو په نامه د اربکي و طالبانو مړ کړې. اوس دغه ملکي خلک چې بازار ته راځي بالای افراد څرخولي اربکیانو پولیس لارې نیولې دي. خلک ومار څه وایي؟ هر سړی چې ګیر کړي په نامه د دغه طالب وایي څه طالب یې دوباره وایي حاجاتوي افراد څرخولي وي. بېخي بد حال دی، بېخي بې امنی دی، ګزاره نه کېږي، ګزارې سخته دی. موږ رغم داسې ولسوالۍ او دوردست ولسوالۍ دی، هېڅوک موږ غږ نه اوري چې موږ یو دغه ورته وکړو. دغه ستا شماره چې ما پیدا کړه زه ډېر خوشحاله شوم.
اربکیان یا سیمه ییزو پولیسو تاسو پتنګ کړي؟ یعنی هغوی څه کوي؟
وایي خلک وایي، خلک وایي عمر ته وایي وایي ولې دلته دغه دا ملا مړ شو، دغه دا اربکی ولې مړ شو، په دغه باندې وایي.
نو د اربکی سیمه ییز پولیس والے مر شو
طالبان مر کے
جھگڑا وا جھگڑا وا په بازار کې
یا 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 د بازار زنده دا څه وته لوتې لار وسنی ولې هغه وستري و د بار را له خلک بل لار نه ولې د په بازار چې خلک راځي دغه عام خلک راځي د بار وي عمر ته دوه درې کاته ولې وس پراته دي چې د شور نه دې زمو خپل د ناوی زنده دا څه و الک للی و چې ترڅل د لوري په بازار کې پولیس پر اثر خولې اربکیان هم نه ولې پولیس پر اثر خولې و چې ته طالب به د ورځې راځي بازار ته د شپې جنگ را سره کوي. بس په دغه نامه باندې خلک وي مردوم ازار
دا مسله چې تاسو وایئ چې سیمه ییز پولیس تاسو ځورئ، د دوی قمندان هم په هغه غورمچ ولسوالۍ کې دې مسله کې شریک دی؟ تاسو ولې د غورمچ امنی قمندانۍ ته نه یتلی؟
بس خاص نسته ورې ته د خود بازار کې وې پښتنه نه کوي چې ته څه کوي نه پښتنه وځي.
ولې تاسو د خپل شکایت حکومتي مسؤلینو ته نه درسوله؟
دوی ویني، دوی کم نه ویني په بازار کې، په سم بازار کې په ټاکنده غرمه پر څرخولې دا بس خاص نه کوي. اخر حتی و دغه ته راغلی چې ملي اردو راغلی، دغه قمندان ولسوال دای ورته راونه وته، دغه ملي اردو راغی، هغه دوباره دا خلک وځنډ خلاص کړل. دغه خلک د بازار امنیت یې خپله ونیوی، دا خلک یې ډېر په بد حال کړي دي. پیلان هم څوک بازار ته چې راځي بچه د بازار هغه سرونه ورته نیولي دي، د لارې بیرون د بازار وري ته وایي څوک نه پرېږدي بازار.
کومه ورځ دا مسله کومه ورځ شوې؟
دا درې ورځې د مخه دا مسله پېښه شوله.
نو مالی پولیسو ولې تاسو سره زور زیاتی وکړو؟ دوی څه غوښتل او څه وایي دوی چې تاسو سره
وایي؟ ته طالبان یاست، پر دغه باندې وبوي.
یعنی تاسو همکاري غواړي؟
نو همکاري خو نه، تاسو همکاري را سره وکړئ. نه زموږ په قدرت همکاري ده. تا ته کوم خوج معلومېږي؟ د افغانستان حالات او وضع تا ته نه معلومېږي؟ د چا طالب د چا په قدرت چې ورته وایي ته دغه کار مه کوه، یا سړی مه وژنه، یا دغه کار مه کوه.
دوی که تاسو همکاري غواړي، تاسو به ورسره همکاري وکړئ؟
زموږ په قدرت نه ده چې ورسره یو کوم. موږ خو دغه تر لاس لاندې خلک یو، په منځکه کې طالبان دي چې د قدرت دي.
نو دا عادي کاسو د سیمه ایزو پولیسو نوم څه و؟ داسې نه پوهېږي؟
یا عادي کاس نو دا ملا نوم یې د ملا احمد دغه و، مولوی مدرسان و. دغه تبلیغ د طالبانو پر برابر باندې کاوه چې دا طالبان ناروا دي. چې دوباره طالبانو ته دغه خبر ورورسېدی، پیغامونه یې ورول، هغه یې هم راول، اصول دوباره یې وویستې مړې کوي. اباله دوی اوس پر دغه مالیه خلکو باندې راوڅرخوه.
څه نوم یې دو دا کس؟
مولوی مدرسان.
غوښتنم اوس څه ده، څه غواړئ؟
ما غوښتنه دغه ده خورې چې ته دغه ولسوال و قمندان د غورمچ دغه کچیرې دغه زموږ بس خاص کېږي، او دغه خلک را وغوښته چې مسؤلین خبره ورسره وکړي چې د دغه ملکي خلکو څه ګناه ده چې دا بازار ته راځي، که یو سړی د حکومت مړ شو او باتۍ پر راوڅرخوي. بالا دا خلک وایي اته دوه درې کسه ویلي دي اوس پراته دي خپل په کورو کې. یو په نامه دمته لازم نه نیږي چې سر یې وځنمت کړی دی، دغه نورې ټوکر ټوکر کړی دی، بل دغه حمدالله نه نیږي دا یې وهلی دی ډېر دغه کړی دی. د کار یې سلې درې څلور پنځه کاسې نور دغه یې ویلي، سرونه یې ورمت کړي، لاسونه یې وځنمت کړي دي. دغه ګزاره بد ده.
موږ د فاریاب ولایت د اوسېدونکو دغه ستونزه د غورمچ ولسوالۍ د امنیت له امر یار محمد سره طرح کړه.
باندې وزم مین عیسا یو مسؤول امنیتي په ولسوالۍ کې څو ورځې مخکې یو شخص عالم چې په نام د حاجي مولوی محمد حسن و، هغه د دښمن د خوا څخه شهید شو. نو په دغه مسله کې بیا پولیسي محلي وه دو وظیفه درلوده چې د دغه قتل قتل د مخنیوي لپاره چک پوینټ واچوي، او چې بیا ونه کولی شي په آینده کې بیا دښمن د دغه موقع څخه استفاده وکړي. نو برابري د قمندان صاحب د امنیه پولیسي محلي ته وظیفه ورکړه چې ستاسې په ښه توګه سره د خلکو سره یو ښه چلند کوي او دغه مسلو مخه ونیسي. نو پولیس مالو دا وظیفه پر غاړه واخیستله. نو په دغه اساس باندې بعضې موټرسایکلان چې داخل د ولسوالۍ ته راتله د دغو ممانعت یې وکړي او هلته جدا ځای ورته جوړ کړي چې دغه موټرسایکلان هلته دروي. نو په دغه اساس باندې خامخا چې خلکو ته یو څه مشکلات پېښ شوي وي د دغه موټرسایکلانو چې یو 200-300 متره د بازار څخه ګوښه وه هلته یې درول او خلکو ته اجازه نه ورکړل چې د موټرسایکلانو سره راشي و بازار ته. نو دغه مخنیوی یې کړی دی او داسې خاص یو څو خلک وزوري یا یې ووهي او یا په دې نامه په یې نامه وي او موږ ته څوک شکایتي نه دی راغلي چې یا عریضه را وړي یا ولسوالي په جریان کې چې دي امنیتي ملي یا قومنداني. کله چې خلک د داسې مشکلات سره مخ کېږي موږ همیشه وخت دوی ته اعلان کړی دی. کله چې تاسې د دغه مشکلات سره مخامخ کېږئ د نظامي نیرو سره یا د پولیس مالي څخه تاسې کولای شوئ چې موږ سره خبرې وکړئ او موږ خپل د ټلیفون نمبرونه مو ورکړي دي او تر اوسه په دغه کې موږ څه نه دغه کمه پېښه چې دغه د مخنیوي د موټرسایکلانو کړی دغه خلک څه مشکلات پیدا کړي زه خبر یم د مشکلات څخه بل داسې
خاصه پېښه نه ده. دا کسان وایي چې دغه کس چې زنګ والی او موږ ته دوی وایي چې د عبدالعظیم په نامه او حمدالله په نامه دوه کسان وایي اوس هم په خپلو کورونو کې پراته دي له دې امله چې محلي پولیسو دوی سخت ډبولي دي. دا مسؤلیت والا امنیت پولیس ته نه ده سپارل شوی.
بلې و دغه مولوي صاحب چې دی دې په ډاګه د دشمن پر ضد باندې تبلیغ کړی دی. کله چې دشمن چې دی په ولسوالۍ په سطح باندې ډېر داسې کارونه کړي چې خلک یې ضروري دي خلک ځینې اذیت دي بېزارې دي خلک. نو دا نور علماوې هم د دوی په خاطر باندې نشي کولی ډېریږي ځینې چې په ازاده توګه یو شخص په دغه ولسوالۍ کې پیدا شو چې دغه د دوی پر ځای دی دا تبلیغ کوي هغه هم دوی په شهادت رسوی دی یو مسله. او بل پولیسي محلي چې دلته تشکیل شته نو دا تشکیل چې دی او دولت دوی ته معاش ورکوي یا سلا ورکړي په دې خبره ده چې دولت دوی څخه باید وظیفه واخلي. نو موږ چې دوی څخه وظیفه وانخلو خو هغه نو ولې دولت دوی ته معاش ورکوي؟
تاسو پوهیږئ چې د محلي پولیسو وظیفه په سیمه کې د امنیت ټینګول دی نه دا چې خلک کنټرول کړي یا بازار ته وزي دوی ووهي. نو فکر نه کوئ چې دا عمل د محلي پولیسو لخوا سم کارده دی چې دوی عام خلک وهي؟ نو دا مسله دوی د حکومت په مقابل کې نه بدبینایي؟
بلې دا خبره خو سیده ده. پولیسي محلي وظیفه چې ده باید امنیت وي او خلک ځینې راضي وسي. خو طبي خبره ده که چېرې داسې مسله پېښه شوې تر اوسه خو موږ ته چا مراجعه هم نه ده کړې په دغه دغوی کې چې موږ یې وهلي یو. نو انشاءالله بیا موږ کولای شو چې دوی مخنیوی وکړو او دوی په داسې وظیفو کې بیا ونه ګمارو په آینده کې او یا هغه کسان چې شامل د دغه جرم دي او هغه خالي سلا کړو او د بس څخه منفا کړو. نو موږ د خلکو څخه په درناوي هیله کوو کله چې دا مشکلات سره مخامخ کېږي په آزاد توګه کولای شوی چې موږ سره ارتباط ونیسي او یا مراجعه وکړي.
یعنې تاسو دا ژمنه کوئ چې هغوی سره به همکاري وکړي او هغه محلي پولیسو ته چې خلک ځوروي هغوی ته به جزا ورکوي؟
بل یو موږ دا وعده ده د خلکو سره انشاءالله په دغه نمبر سره موږ نمبرونه هم ساپه د خلکو سره دوی د مراجعه وکړي او که چېرې بیا د دوی په دغه موږ دوی کولی شي چې بیا ته سره ارتباط ونیسي انشاءالله موږ همیشه وخت حاضر چې د خلکو مشکلات په صحیح توګه حل کړو. موږ دا وعده ده د خلکو سره.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو ووم غوښتل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فريد مومن سره یو مرکه ولرو. اخلي مومن مننه چې مکتم وخره کړ چې له تاسو سره مرکه وکړو.
مننه ستاسو.
وزیر صاحب په دې ورسته کې هغه موضوع چې ډیره تا وده ده په رسنیو کې هم او د خلکو ترمنځ هم هغه دا ده چې یو نیوکه کېږي چې ګوندی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ورسته تر هغې چې تاسو دغه وزارت راغلي د نام سیمو لپاره چې کم د آمادګۍ پوانځي او دغه تړلې ده په دې فلم وضاحت وختل چې اصل موضوع څه ده او د جریان څنګه ده.
ډیر مننه. د دې موضوع په حقیقت دا ده چې دوه کال کېږي چې د آمادګۍ په نوم پوانځي چې بهتر د آمادګۍ برنامه ورته وایو د وزارت تحصیلات عالی کې د خوانی ولسمشر په فرمان سره شروع شوې ده. البته په هغه وخت کې چون په یو عجولانه شکل دا برنامه ایجاد شوې ده مشخص کوډ ورته د بودجه په حق له نه ټاکل شوی. یعنی دغه دوه کله چې دا برنامه چلیدلې ده د بورسیو د بودجه نه ورته برسته شوې ده. یو مشخصه بودجه د دې برنامه لپاره موجوده نه و. تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی دغه څوک لکه کې مخصوصا ساتلې د کسر د بودجه سره مواجه ده. مونږ د بورسیو د بخش نه و میلیون ډالر د ترکیه د بورسونه قرضدار یو وزارت تحصیلات عالی درې میاشتې مخکې له دې چې زه د وزارت طرف شم د همدې کسر د بودجه او کمبود د بودجه له امله دا برنامه تړل شوی و. او د دې برنامه په حق له مخکې زمانه هم وزارت مالیه ته پیشنهاد
ورکړو برنامه ست راتګ نه مخکې تړل شوی و. د
امادګۍ په کې چې دا په حالت تعلق کې و ځکه چې د لپاره لازمه بودجه موجود نه و. وزارت تحصیلات عالی د لوړ زده کړو وزارت په دې خاطر چې دغه مسأله روښانه کړي مالیه وزارت ته پیشنهاد لګول چې موږ دغه برنامه لپاره تاسو مشخصه بودجه مونږ ته مد نظر ونیسي. وزارت مالیه دوه ځلې د برنامه بودجه رد کړې ویل چې موږ معذرت غواړو د برنامه لپاره موږ بودجه نه لرو. ماته د مسؤلینو د خوا د وزارت د خوا ویل شو چې د مالی بخش موینیت او ریاست خوا چې دا برنامه بودجه نه لري. نو ما ویل چې خیر دا برنامه چې بودجه نه لري راځي چې موږ د دې معقولیت باندې فکر وکړو چې موږ په کومه لار باندې دا برنامه بیرته شروع کولی شو. نو هر ځای کې اصلا اصول دا وي چې وخت یو برنامه شروع شوی وي د هغې برنامه باید پس منظر ته وکتل شي د هغې برنامه موثریت ته وکتل شي. په دې اساس باندې موږ ویل چې خیر دغه د دې برنامه مسؤل ته موږ ویل چې ترشه د شورای رهبری کې کېله دغه دلایل دی وړاندې که په استدلال سره د موضوع مطرح که د نور مسؤلین چې یا چارواکي به د وزارت تحصیلات عالی په دې باندې نظر وړاندې کړي دغه مسأله به وڅېړو موږ چې څنګه ورته د حل لاره پیدا کړو. ما په دې موضوع باندې مشخصه یو کمیټه وټاکله چې هغې کې درې معینان د وزارت تحصیلات عالی وو رئیس د کمیټې کانکور رئیس د محصلانو او خپل پوهان صاحب حکیمی چې د دې برنامه مسؤل ده. ما دوی شپږ نفریزه کمیټه موظف کړه چې د دې برنامه په پس منظر باندې هم مطالعه وکړي د دې په کارکردګۍ باندې چې دغه دوه کاله کې دا څنګه چلیدله ده آیا موافقه برنامه وکنه وه څومره شاګردانو ته د آمادګۍ برخې برابرولو آیا هغه سهم چې دې برنامې ته ټاکل شوی په اول کال کې او په دوهم کال کې آیا دې سهم ته دوی رسیدلي دي که نه. بعد دغې نشتې دا کمیټه کېناستله خپل مستند ګزارش یې د دې برنامې نه تهیه کړ چې څومره خلک په لومړي کال کې د دې برنامې دپاره تقریبا 4000 نه ډېر کسان باید دې برنامې ته په اول کال کې شامل شوی. متاسفانه 513 نفر دې برنامې ته شامل شوي دي. دوهم کال کې هم د 4000 نه د پاسه باید نفر دې ته شامل شوی چې 213 نفر دې ته شامل شوي دي. او د دې ارزیابي چې وشوه د دې برنامې دغه مالی لګښت معادل د یو کال د محصل سره دی چې موږ یې په هنځه کې لرو. ترال کې دا برنامه شپږ میاشتې یو میاشتې تداوم کوي. په هر حال سره موږ دغه ټول بکګراوند د دې راوخته او ریاست جمهوریت هم پیشنهاد کړ چې موږ ته د حل لاره مشخصه وښیي چې د پخواني ولسمشر په فرمان راغلی و بیرته ایجابې کوو چې دې کې موږ ولسمشر ته ولیږو او دا بیرته همه جانبه ارزیابي شي او هر اړخیزه او موږ ته بیرته فیصله راکړي چې آیا کله دا برنامه لازمه وی چې ادامه وکړي باید موږ ته مشخص کړو د بودیجې راوخی. موږ منتظر د جواب یاسو اما موږ رسمن د دې برنامه د پایلې د توقف جواب بل نه دی راغلی. موږ ته بلان موږ منتظر یو چې د دې برنامه پاکله موږ رسمي جواب بیرته د اړوند ادارې نه ترلاسه کړو چې دا کار نه دی
چې کوم مسؤلیت و چېړل څومره مسؤلیت درلود د بورډ چې تاسو ته انکړې و چې د چېړل دغه د آمادګۍ 5 څومره مسؤلیت درلود
د آمادګۍ 5 وخت چې وڅېړل شو دا خی چې متاسفانه دا په هغه هدف چې ایجاد شوی و په هغه هدف پر مخ نه تللې. ما تاسو ویل چې په لومړي کال کې دوی باید 4000 نه زیات کسان روزلي وي درحال کې ټول 513 کسدل دې برنامه ته وړاندې شوې دي. بعد دا غنه په یو اختصاصي امتحان باندې دوی نه امتحان اخیستل شوی دی. سره دا غیم سلوخت فیصد دې برنامه خلک کامیاب شوې دي. دې برنامه ته دوهم کال کې د باید او پروګرام داسې چې هر کال بل لس فیصد په دې کې افزایش راځي. نه تنها چې افزایش پکې رانغی، دوهم کال 213 کاسو دې برنامه ته اشتراک کړی دی. هغه د هغه نام له ولایتونو نه دي، یعنی په هغه اهداف چې دا ایجاد شوی دا متاسفانه په مخ نه ده تللی. او د شپږ میاشتو دپاره د دې برنامه په یو محصل باندې تقریبا $1,550 مصرف شوي دي، در حال چې زموږ په یو محصل په ټول کال کې $1,411 مصرف کیږي. یعنی د دې برنامه مالی مصرف هم ډیر زیات او مصرف هم ډیر زیات او هغه مؤثریت لازم مؤثریت چې دې برنامه باید درلوده وي، یعنی هغه هدف ته نه ده رسیدلی. او دوی به خبره چې زه کول غواړم ووایم په دې مورد کې دا برنامه که ضرورت هم بی تاسی پویگی چی وزارت تحصیلات عالی د لوړ زده کړو مسؤلیت پر غاړه لري، یعنی هغه مسؤلیت چې وروسته له کانکور نه یو محصل باید راشي، بعد د دې نه چې کانکور امتحان موافقانه تیر کړ د تحصیلات عالی سیستم ته داخل کیږي. مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات عالی په اوږو نه دی. دا برنامه کچیر معقولیت هم لري، کچیر دولت هم دغه کیز ماوړندیز ده چې دا وزارت معارف پورې اړه لري، ځکه چې دا د لسم یو لسم او دولسم صنف د مکتب د یو لسم دولسم او لسم صنف مضامین دي، ساينسي مضامین چې بیرته په تکرار سره هغه محصلین چې نامنو مناطق کې دي، هغه شاګردان چې په نامنو ځایونو کې دي، او هغوی متاسفانه د یعنی تعلیمي سیستم د هغوی ښه نه دی، یا نشي کولی چې آمادګۍ کانکور ته لاړ شي، یا ضعف اقتصادي لري یا ناامني لري. دې ته باید معلمین د مکتب وګمال شي. دا برنامه باید وزارت معارف مکتب وزي، نه استادان. زه تاسو ته یو مثال وایم، آیا یو ډاکټر کولی شي چې نجاري وکړي؟ نه، نشي کولی. یو نجار نشي کولی چې انجینیر شي. بنان دا برنامه چون د دریو کالو د مکتب برنامه ده، دا باید د وزارت معارف ته لاړ شي، او د وزارت معارف د خوا د مکتب د معلمینو د خوا دا برنامه هغه مناطقو ته وړاندې شي. بل دا چې په دې برنامه باندې نوم ایښودل شوی دی پوهنځی. دلته زه حیران پاتې کیږم چې پوهنځی په تعریف باندې د خلک نه دی پوهېدلی. پوهنځی هغه علمي اکاډمیک او تحقیقي نهاد دی چې د لسانس په سویه یا د لسانس ته په جګه سویه باندې محصل تربیه کوي، در حالی کې دا یو شپږ میاشتنی پری کانکور یا مخکې له کانکور نه یو برنامه ده چې فقط د مکتب مضمونونه تدریس کیږي په دې برنامه کې. یعنی په هیڅ صورت سره هیڅ نه معقولیت زه په دې برنامه کې نه وینم چې وزارت تحصیلات عالی پورې اړوند وي. دا برنامه زه د دې برنامې سره قطعا مخالفت نه لرم. زه وایم چې دې برنامې ته که بودجه پیدا کیږي، بودجه دې ورته اختصاص ورکړل شي، د ناامنو ولایتو په واقعا تفکیک او تمیز دي وشي، په هغه هدف چې ایجاد شوی ده په هغه هدف دې مخکې لاړ شي، اما نه په وزارت تحصیلات عالی کې بلکې په وزارت معارف کې.
مننه جناب وزیر صاحب. د شپینیو پانځیو په اړه هم ویل کېږي چې سږ کال د کانکور ازموینه وانه خیستل شوه، لامل یې هم همدا و چې بودیجه نه وه موجوده ورته. کله چې دغه موضوع موږ د مالی وزارت سره شریکه کړه، مالی وزارت وویل چې سږ کال څه زیاتوالی راغلی بودیجه کې، څه هیلې شته، امید شته چې شپینی پانځي ته بیا هم کانکور پیل شي؟
دش بینی پانزی مشکلات سو مشکل دی. یو خدا چې دغه کمبود د بودیجه چې موږ یې لرو واقعا دغه مسئله ده. بل مسئله ده چې دا هم په ډیر بیرویه شکل سره ایجاد شوی ده، یعنی د هغه برخو لپاره هم دا ایجاد شوی ده چې ډیر لازم نه و چې دغه برخی په دغه سی سرسماور شکل باندې دا برنامه شروع شي. بل د خپل پوهنتونونو د شو د علمی شوراګانو په پیشنهاد باندې چې وزارت تحصیلات عالی ته دوی پیشنهاد وکړ چې موږ نشو کولای دا ټولې برنامه په دې په یو وخت کې شپنی برنامه مخته بوزو، موږ دا په موقتی شکل سره درولې ده. هغه پخوانی سنفونه چې د دې برنامه کې اشتراک لري هغه په نارمل ډول مخکې ته ځي، هغوی به خپله برنامه وړاندې بوزي. فقط په دې خاطر چې د دې برنامه معقول سازي وشي، موږ یو کمیټه ګمارلې ده چې ډیر ژر به دا کمیټه خپل کار تکمیل کړي. موږ ته به دا برنامه معقول سازي کړي، په معقوله شکل سره به موږ هغه پوهنځیو ته چې واقعا ضرورت دی د شپنیو پوهنځیو، موږ به هغې ته د شپې برنامه بیرته شروع کوو، او یعنی لازمه بودجه به ورته تدارک کیږي او دا برنامه به هم شروع کیږي.
یو بل موضوع چې ویل کیږي، د پوهنتون ځینې استادان په څو ځایو کې بوختي په کار باندې د څومره په پانتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولی شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
دا خبره رښتیا ده چې ځینې استادان د پوهنتونونو یعنی غیر له دینه چې په وزارت په دولتي پوهنتونونو کې په تدریس لګیا دي، دوی په ځینې خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کوي. دا یو واقعیت دی. وخت چې زراغلم ما یو ډیر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پوهنتونونو دي باید په ډیره کلکه توګه د دې مسئلې څېړنه وکړي او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د لاړ شي او نورو پوهنتون ته خصوصي پوهنتون کې تدریس وکړي. کچېرې استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي پوهنتون کې یا خصوصي پوهنتون کې تدریس وکړي، هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند پوهنتون اجازه نامه ورسره وي. بنان موږ به د دې مسئلې کلکه څېړنه پیل کړې ده، مکتوبونه ورکړي په جدي شکل پوهنتونونو ته. دا مسئله به موږ په کلکه څېړو او هغه استادان چې د دې موضوع نه سرغړونه کوي هغوی ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبیني کړې ده هغه مسایل به په دوی باندې تطبیقوو.
بله وزیر صاحب، د استادانو د ګمارنې په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په قدر کې باید وي په پام کې نیول کیږي؟ ځکه داسې نیوکه موجود دي چې ډېری د روابط له مخې مثلا استادان مقرریږي، آیا دا موضوع رښتیا ده او که نه؟
داسې مسایل متاسفانه شاید په ځینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولی، ولې تر هغه ځایه پورې چې موږ قانون موجود دی، د قانون د تحصیلات عالي د مخې هغه استاد چې لسانس وي هغه باید 15% نمرې پوره کړې وي او په رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي. د هر اړوند پوهنځي ته چې د درخواست کوي په رقابتي شکل به امتحان سپری کوي او همدارنګه د 15% نمرې خپلې باید پوره کړې وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی په ټول د دورې د تحصیل کې.
ځینې موارد تاسو په ځینې موارد کې څنګه؟
دا چې ځینې موارد کې ما دا ویل ځکه داسې کومسي ما هم اوریدلې دي، داسې اوازې ما اوریدلې دي چې ګویا ځینې موارد کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي ده، ولې دا موارد کې په خوا چیرته شوي وي؟ موږ وزارت تحصیلات عالی په دې حق لري جديده او نو غړو چې ورسله دي روابط پر ضوابط حاکم شي.
بلی ورسې پښتنه غدا چې په خو په کانکور پینتیانونو کې درغلي کېدلې په دې برخه کې وسیتا سره غلي نیمي سپلان لري چې دا درغلي مخاوني سي
د کانکور په حق له واقعا چې دا یو ملي پروسه ده او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي. اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بے باور دي مم او وقن مشکلات هم عینی مشکلات هم موجود وو، نو په دې خاطر چې دا مشکلات مونږه معرفو کړو ما یو کمیټه توظیف کړ چې تخنیکی کمیټه و تقریبا 3 هفته دې کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ. ورسته لدې چې دې کمیټې لازم په خپل تر لاسه کړ او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې بیا مونږ یو ملي ورکشاپ دایر کاری کمیټه ایجاد شوې. اړوند کسان په 3 کاری کمیټو وو ویشل شول ډیر جدي کمیټه یو ګروپی کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله مونږه شورای وزیران ته وړاندې کړي هغه په کې ځینې نظریات درلودل بیا په یو کمیټه کې نستله بیا دغه فیصله نهایي شوه. ان شاء الله مخې ته هفته به مونږه دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو. ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینه تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي، یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیق کیږي.
آزادی رادیو لوونه تروو.